دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل آیاز او نادره درته هرکلی وای. نن د اتوار ورځ د 2023 میلادي کال د جولای میاشتې 23 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي ضلعو، پاکستان او د افغانستان په اړه راپورونه دراوو. یو څو سندرې هم د روانې ګړې برخه دي او په دویمه نمایي په آخري برخه کې به ملګرو خبرانو سره خبرې ترې هم کوو او هغوی به تازه حال هم اخلو. خو د هر څه نه مخکې د دې ساعت تازه خبرونه اورو. دا خبرونه سره کې د پاکستان سپریم کورټ وايي حمزه شاهباز به تر سبا پورې د پنجاب د اعلی وزیر په توګه کار کوي خو اختیارات به محدود وي. د طالبان حکومت له ایران څخه 3,500 ټنه د پېټرولو مصنوعات درآمدوي او د روغتیا نړیوال سازمان منکی پاکس ناروغۍ په اړه غیر معمولی حالت اعلان کړی. دا خبرونه تفصیل د پاکستان سپریم کورټ لاهور رجسٹری یا سانګې پرون د تحریک انصاف ګوند او چودھری پرویز الهی لخوا د مرستیال سپیکر د فیصلې پر ضد د درخواست اورېدنې پر مهال حمزه شاباس ته تر سبا پورې د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړی خو د لومړي اختیارات به محدود وي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 22 د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې مسترد کړل او داسې حمزه شاباس د وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس پرون د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم وکړه. د حمزه شاباس د وزیر اعلی منتخب کېدو پر ضد چودھری پرویز الهی او تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. د دې درخواست اورېدنه د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کوله چې جسټس اعجاز الحسن او جسټس منی اختر هم په دې بینچ کې شامل وو. د مقدمې د اورېدنې وروسته د پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال په لاهور کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې باید د قانون د ټولو لپاره یو شان وي.
وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی
هغه کوم قوتونه دي چې د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر چې د سپریم کورٹ فیصله پر رڼا کې بدترین آئینی شیک نکړي خو عدالت هغه کسان نه راغواړي. مونږ ډیر په ادب سره دا خبره کوو چې د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر هم منتخب استازي دي. بلخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری په لاهور کې خبرارن ته ویل چې پرویز الهی په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی. ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي خو نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنکړ. په شمالي وسان کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د درې مشکوکو ترهګرو د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري راډیو پرون د فوج د ام اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. بلخوا په شمالي بلوچستان کې په یو بله کاروایي کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د دریو نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوی دي. په دوه جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري. د خبر له مخې دغه وسله والو په امنیتي ځواکونو بریدونه کول او د پیسو په بدلولو او بې ګناه هیوادوالو په وژلو کې لاس درلود. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په دې وروستو کې په شمالي بلوچستان کې هدفي وژنو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. د جولای په 19 په شمالي بلوچستان کې دوه کسان په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي ول. د جولای 19 له پیښې سره په 2022 کال کې په شمالي بلوچستان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د طالبان حکومت له ایران څخه 3,500 ټنه د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي. د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته د خالی پورس د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د پېټرولیم مصنوعاتو د اخستو تړون لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پېټرولیم مصنوعاتو د لیګلو بهیر به په څو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بیو کنټرول او ټیټول یاد شوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پېټرولیم مصنوعاتو کې مصنوعاتو د کمیټې د راپور پر اساس یو لیټر پېټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل 160 افغانۍ پلورو خرڅیږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس ناروغۍ په اړه غیر معمولی حالت اعلان کړ چې دا نړیوال بیړنۍ حالت په توګه وړتیا لري. له دې اقدام سره ښایي چې د دې کمساري ناروغۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کړي. منکی پاکس چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې شتون لري، د مې میاشتې راهیسې په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپور شوی او له اویا څخه زیاتو هیوادونو کې یې زرګونه نارینه اغېزمن کړي. دا ناروغي وژونکې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا پریکړه د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې استراری کمیټې کې د پوهانو ترمنځ د توافق نشتوالي له وجې کړې ده. دا د مشال اړې خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه.
مشال لري تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه. څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د پنجاب وزیر اعلی حمزه شاه عباس ته تر سبا پوری د ټرستی وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت کړی. د دې دا معنی ده چې د نوموړي اختیارات به ډیر محدود وي او کابینه به هم د هغوی محدود. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 22مه د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر دوست مزاري د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورټ د هغه فیصلې په رڼا کې مسترد کړل چې د پارټۍ د لاینز نه خلاف ووټ ورکړی او داسې حمزه شاه عباس وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاه عباس پرون د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم کړې ده. د دې پریکړې وروسته د مسلم لیگ نون مشرانو ځینې خبری غونډې کړې دي. په هغه کې څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې د قانون ټول لپاره باید یو شان وي، ځکه چې د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر هم چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي چې هغه بدترین آئینی شکنی کړی ده، خو عدالت هغه کسان نه رغواړي او د پنجاب مرستیال سپیکر چې منتخب استازی دی هغه عدالت ته غوښتې دي. د دې ترڅنګ د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز شریف هم پرون په ټویټر باندې یو بیان خپور کړی دی چې دا فیصله معنی خفغان څرګندونه کړې ده. خو د تحریک انصاف یو مخکښ پوا چودري په لاهور کې خبرونو ته ویلي دي چې پرویز الهي په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی او دوی ویل چې اسټابلیشمنت دی په غیر ضروري توګه مداخلت نه کوي. د دې ټول صورتحال په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لوی خبريال او همکار طاهر خان صاحب ناخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. طاهر خان صاحب ستړي مشه او سار مو په خیر.
ډیره مننه ستاسو، تاسو ته سلام می ستاسو ریتونکو ته.
طاهر خان صاحب څنګه تاسو وو هم ریدل چې پرون رئیسي او تاسو پرون ټول ورځ دا سارلو هم او موږ په خبرونه کې هم دا خبرونه تاسو تازه حال اوریدونکو سره شریک کول. څنګه ګوري د سپریم کورټ پریکړه راغله او دا غیروستو چې کوم موږ د مسلم لیگ نون د مشرانو خبري اورو او په ټولنیزو رسنیو هم مخې ته راغلي دي، نو څنګه ګوري؟
زما نظر دا ده چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړ د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان، دې سره بیګا تیر په ناوخته مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نروسته پاره کې د یو بل وزیر ساد رفیق وینا او دې سره د مسلم لیگ نون یو بل مشر طلال چودري او دې نه علاوه د چې کوم حکمران اتحاد د واکمن اتحاد سره ټولو بیانونو کې یو والی و او هغه د ښکارېده چې د سپریم کورټ کومه فیصله ده هغه باندې خوشاله نو حکمران اتحاد غواړي چې ترې ججان قاضیان د فیصله نه کوي. دا مهم او یو عیني مسله ده. یو لارجر بینچ معنی ده چې څومره د سپریم کورټ ججان وي که تیارلس یا سوارلس دي دا وخت هغه ټول دی د لارجر بینچ او دا مسله ته ووري. او مریم نواز خټیره زیاته کیلو کړه، هغه خو دا دعوه وکړه چې دا فیصله د سپریم کورټ یو طرفه دی او دا به هغه چې موږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو. دا د دې بیانونو نه یو دوه ورځې مخکې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې داسې خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو نوې پالیسۍ هغوی فیصله کړې ده چې تا تېر ورځ بیانونو ته وګورو. نو زما هم دا نظر ده چې مسلم لیگ نون ځکه چې دا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نون مشرانو او بیا د حکمران اتحاد دا غي د خوای یو مشترک بیان دا غي د نړیوال مور نفر درمان ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هر مسله باندې ډیر زیات یو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی نو زما خیال دی دا یو بل اوس یو نوې دغه شروع زکه لکه صدر پکې بیگا ګیله مکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړل سپریم کورټ نو بهرحال او په کته چې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا هغه درې ججان دا خبره د دغه د آئینی چې کوم یو 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 نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پارټۍ مشر فیصله کولی شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکوي یا په پارلیمان کې دننه پارلیماني لیډر دغه پارټۍ چې دغه فیصله کوي. یو آئینی مسله پیدا شوې ده لیکن بلخوا سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو او ورپسې نوره زیاته شوې ده.
طاهر خان صاحب مجبوری توګه مالی څنګه تاسو هم ویلي چې یو یو تقسیم غوندې دی او په دې حالاتو کې تاسو څنګه ګوري د پاکستان سیاسي منظرنامه او د سر زکه چې کوم ګورو په ورستر بلی په پاکستان کې اقتصادي حالت هم او معیشت هم او ورستر بلی هغه په خرابې دوه
منظرنامه خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان دا وخت او بیا نږدې راتلونکي ته وګوري نو یو ډیر زیات یو مایوس کن یو ډیر غیر یقیني یو ډیر خراب اخکاری او عمران خان لکه تیر ورځ کله بیان یو غته زور کړی وو نه خو پخپل باندې دا ویلو چې دا پاکستان به سریلانکا ته لاړ شي. سریلانکا ماجل تکم نن سبا بحران دی خلک لاړ د مشران د خپل دفترونو ته ته مجبور کړل لاړ ته یو بحران دی نو او بل یو اوس نه پرمختګ شوی دی چې دا کوم خبره چې موږ بار بار کوو د ملک په اقتصاد باندې معیشت باندې ډیر منفی اثر دی. ډالر 228 کله د جمعې پر ورځ باندې ورسید او دغه رنګې سټاک ایکسچینج د کراچۍ کې د بازار چې دی هغه کې ډیر زیات تاوان لګیا دی د تاجرانو نو پاغې باندې مې منفی اثر شوی دی عمومي اقتصاد باندې او بل اوس یو بل پرمختګ چې کوم نوې ته تیر ورځ نه د پرون نه په میډیا کې ډیر ګرم دی هغه دا دی چې اسی خود اوس یو نوې اصطلاح ور استعمال هو چې مهم شخصیت. مهم شخصیت معنی دا د ټیک ته پاغې کې بزنه تاجران هم ویل کراچۍ تاجران هم یو خبري کانفرنس کړي هغه ډیر پریشان دي په دې حالت لیکن دغه نه مراد د پاکستان فوج دی د پاکستان انټيليجنس دی او چې دوی اوس غواړي هغه پریشان زکه دي چې ټول خلک هغه ته مسرور دا غي یادونه کوي. عمران خان په خپل په هر تقریر کې په هر ویډیو کې په هر بیان کې کوي اوس پکې رو رو مسلم لیگ نون د عدالتونو هم پرون یاد کړه لیکن هغه ته هم لګه لګه اشاره کړې تاسو چې د فوج دوی خبره وکړه نو هغه سره یو فکر پیدا شوی ځکه چې خره پاکستان سیاسي حالات ډیر خرابېږي لکه په ماضي کې تاسو ګوره ټیک ته ځنې وخت کې جواز به نه وو لیکن فوج مداخلت کړې دي نو په دا پکې یو نوی اوس یو بل پرمختګ شروع شو چې دوی به اوس دواړو غاړو سره مذاکرات کوي دواړو غاړو به دواړو غاړو به الیکشن لپاره د نوې انتخاباتو لپاره نو ځنې خلک دا خنه ګڼي چې یو وار کې هغه ویلې چې موږ نیوټرل یو یو بے طرف یو یو سایډ سره نو درېګو او تر اوسه پورې خزنه خلک دا وی چې کې دي چې هغه دغه چې کوم اعلان کړو هغه باندې هغه ولاړ ویل تر پنجاب انتخاباتو نتیجه چې د پی ټی آی په حق راغله هغه وخت کې خزنه خلکو دا وی چې نیوټرل چې ځان یاد کړو هغه نیوټرل پاتې شوی دی بے طرف پاتې شوی دی چا سره نه غشته نو دا هغه د پریشانی او دومره زیاته شو نه یوازې د تاجرانو نه یوازې د پاکستان د عام ولس بلکې د فوج او د انټيليجنس هم او بل یو غونډه شوی و ډیره مهمه غونډه ښکارېده چې هغه کې د ټول د فوج مشران هغه کې د پیښور کور کمانډر هم ښکارېده په میټینګ کې نو
هغه ورځ باندې چې کوم ورځ باندې د پنجاب اعلی وزیر انتخاب کېده
بالکل هم دا ده بیان خوګوره بیان راغی د فوج هغه کې د سیاسي حالاتو ذکر نه و هغه کې د ملک هغه صرف سکیورټي او د ټي ټي پی سره مذاکرات لیکن دومره غونډه چې وی او د حالاتو کې وی او دا غیر نه دغه غونډه نه پس بیا د پروند نه به بحث شروع شو چې هغه غواړي چې هغه نو مراله له تاسو خبره چې یو ډیر عجیب غونډه ماحول پاک او ادم برداشت دی اچو ادم برداشت باندې دا چې کله پروند دا خبره راغی چې دا خلک غواړي چې یو رول دا کی بروغ جوړ وکي نو شیرین مزاری چې نه مخونه منو اول به تاریخ اعلان کړي د انتخاباتو نو دلته اوس یو ډیر زیات یو عجیب غونډه د پاکستان حالت لیکن بیا هم یو وخت تا یو یو مکشتا سیاسي مشرانو ده چې پزیر دي چې هغه عدالت تورزي پزیر دي چې هغه ادارې هدف کې سپریم کورټ پرون هدف شروع شو د مسلم لیگ نون لخوا مخکې پی ټی آی کو ځکه چې عدالت د یو بل یو روایت ته چې هر پارټي غواړي فیصله د عدالتونه د دوی په حق کې وکي او چې کله عدالت فیصله دغه خپل دلایل لري او عدالتونه باندې هم په مازی کې ډیره سرپاتې شویل عدالتونه په خوانی ججان او وکیلان په خپل دامنې چې کله یا په خوا یا طاقتور ادارو یاد کا یا فوج یاد کا یا انټیلیجنس تا خو لکه په خپل ججان دا خبره کوي چې دی پسې دیوانې په یو دبو نو یو وخت دی ټول ادارو لپاره د کوره د پاکستان په آئین کې هر شی واضح دی که د پاکستان په آئین باندې هر ریاستی اداره عمل وکړي نو هلته د هر یو هغه رول او کردار او دغه هغه حدود شته دغه نو لیکن بدقسمتی نو خو تاسو ته پته ده آئین خو چې څوک راځي نو څوک په راسته کار څه کوي
صحیح ډېره زیاته مننه طاهر خان صاحب د تفصیلاتو خوشحاله اوسئ ښه ورځ تاسو ته له اسلام آباد د مشال لوی همکار طاهر خان وو چې په د سپریم کورټ د هغه پریکړې په اړه را سره او د غیر رستو د برګرونو په اړه را سره تفصیلات شریک کول چې د پنجاب وزیر اعلی ته تر سبا پورې د محدود اختیاراتو لاندې د وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت جاری کړی دی نور رپورټونه هم لرو له مشال اړیو تر څنګ وسی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ ځینې پریکړې سیاسي بللي او دریز دری عدالت باید قانوني چوکاټ کې دننه فیصله وکړي په دغه هیواد کې د اپریل په 14مه آئینی لانجه هغه وخت پیل شو چې سپریم کورټ د آئین درې شپیتم الف ماده په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړ دا ماده د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه ده عدالت په دغه ماده کې د خپل خوخي الفاظ شامل کړ نو ځکه د دې تشریح لپاره بیا بیا سماعت کیږي د پنجاب اسمبلی د اعلی وزیر دویم ځل انتخاب کې هم داسې حالات رامخې تشول د عدالت پریکړې او بیا د سیاسي ګوندونو انتقادونو په اړه شاهنواز ترکزی دا راپور جوړ کړی دی
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نه وروسته په آئین کې د لیکل شوي یوې مادې درې شپېته اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف څلیرویشتو غړو د پارټۍ لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباز ته ووټ ورکړی چې وروستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ هغلته یې وویل دوی د آئینی پاکستان د درې شپېتمې اول خلاف ورزي کړې باید نااهله شي په دغه ماده کې لیکل شوي د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې خو د مئی په 14مه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښوري کورټ د وکیل علي ګوهر دورانی په وینا چې لیکلی شوي هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هره فیصله هم مني علي ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي
پارلمنټري پارټۍ ذکر دی پارټي هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن لپاره ریفرنس جوړي دا غیر علاوه د پارټي هیډ دی کې اس کار نشته
نو سپریم کورټ ولې بیا د پارلمنټ په جوړ شوي آئین کې د خپل خوښي بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په 23مه داسې جواب کړي
دوی بدقسمتۍ سره په مارشل لاګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کی او بیا دا چل هیروي نه کله چې جمهوری او آئینی حکومتونه هغه کې دی دغه لوبې کوي په کار نه ده چې عدالت چې هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي دې کار د آئین تشریح ده خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې اصافلی دخل مداخلت کوي
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیری شوړ غړي نه حل شو د جولای په 23مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودری پرویز الهی کاندیدو نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودری شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دې د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لور کی او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټول غړو ته ښکاره کړ نو موړی ویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی کاندید ته ورکړي نو ځکه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مسترد وي د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 23مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه خو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فائده کې وه دوی خوشاله وو اوس یې خلاف لاړه مخافه دي
دا فیصله عمران خان په خپل هغه ستیده چې د پارټۍ مشر بسوي او منلې کیږي ځکه چې د هغه خلکو هم داسې کړو نو اوس د هغه خلاف هم هغه شی به استعمالي کی کوم پسې چې هغه تلو
افراس یاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح لپاره باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي او بل دا چې د آئنده تشریح لپاره فول بچ معنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اوریدنه وشي چې د ټولو رای او فیصله راشي نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال اړیو ته تاسې غوږی په پاکستان کې د بجلی د نظم قومي اداره یا نیپرا د جولای پر 28 د بجلی یو یونټ نرخ کې 4 روپۍ اضافه کړي. دا اضافه به د تیر مې میاشتې نه عملي وي، یعنی د مې میاشت د بجلی بل کې به د بجلی یونټ نوی نرخ وي. د اقتصاد چارو پوهان وایي وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه مني، نو له دې سره به ګراني نور هم زیاته شي. بلخوا سرمایهکاران دریز لري چې د بجلی، پیټرولو او د ګیس نرخونو کې زیاتوالي له وجې صنعتونه او کارخانې تړلو باندې مجبوره شوي دي، خو وفاقي حکومت وایي د تیر حکومت ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکبی.
نیپرا یا پاکستان کې د بجلی د انتظام قومي ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا 8 روپے سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړاندې اپریل میاشت کې هم 8 روپے یونټ سیوا کړ شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرولو، ډیزلو او د نورو پټرولو مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د ایم ایف سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. قائداعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیاتو څانګې کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وایي چې داسې پریکړو په عام اولس ډېر بد
بجلی گرانی دا او د پټرول گرانی دا او د ائی ایم ایف یو شرط چې د خپل خرچا کم کړي او خپل آمدن سیوا کړي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅي به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه غورځي د سبسډي. د ائی ایم ایف دا یو شرط چې تاسو لگا کم کم سیزن سبسډي ورکوي ختم کړي، دا هغه سره ریټ جوړیږي په 10 روپۍ جوړیږي چې په 10 خرڅ وي او په 15 روپۍ جوړیږي چې په 15
پیښور کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وایي د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کولو له وجې د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پر ځای د ارزانو سوداګانو لپاره نور ملکونه ته ځي. نو د دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفي اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې مقابلے جوگا پاتے نشی.
بجلی دے یا گیس دے، فیول دے، دا یہ مناسب قیمت پکار دے، نو آگا مناسب قیمت تو وجہ سے بھی کنا چکم یہ پروڈکشن تیارے گی آگا دا سے دے چھے مند باقی ملکوں میں سرا مقابلہ کولو شد. اس دا کورے افغانستان دے، افغانستان مند چڑی کنا دے وقت امپورٹ نہ کئی ورے چھے آگے تا ایران نہ اور انڈیا نہ اور نور ملکوں نہ چڑی کنا، نو آگے تا سامان نسے گی اور مند نہ ولی والی ورے چھے مند شاید گران پہ آگے تا گران پہ ہوسی تو دل تا چڑی تقریباً تاسو ہوئے چھے دا بجلی کنا دو پہنچا اور دینا علاوہ فیول تقریباً تاسو ویلے چھے چھے 50% چھے کنیو رننگ انڈسٹریو کنا پکایا بچے ہو اغم چھے دی کنا دے وقتا سے صورت حال کے چھے آگے کے 50% چھے دی کنا چھے باس آگا بند بشی نیوی سباب بندی
دا چھے پکا ملار حکومت پا نرخونو او گرانے قابو مندلی شی. نمائشی ماہر ڈاکٹر انور علی شاہ وائی چھے ترسو حکومت بہر ملکی قرضوں ازان نوی خلاص کرے ترہاگے پدے ہر سے قابو مندل گران خکاری
بدی شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسي اثرات او دا غي چې کمندونو لگا اقتصادي اثرات دا غ قرضې په مونږ کې واپس ورکولو صلاحیت نشته. نو دا مسله به اول کې چې مونږ قرضونه لکه دومره صلاحیت پیدا کو چې مطلب مونږ قرضې خپل ورکولای شو چاته محتاج نه یو.
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکام حکومت لوجه ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی. خو دا خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل پوینا کسو هم دا لوزنامه د ایم ایف سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي خوای د دوی حکومت په ډیر زر د دې کشالونه ملک راو باسي او په ګرانه به هم قابو عمومي. دا د مننه چې دا وخت ملک کې د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپونه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی په پا پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټي ساتي ته لوېدلې ده. د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیې فارن اکسچینج اسوسییشن اف پاکستان په ویب پاڼه د جولای پر 2 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ وه. له تېرې شاوخوا یوې اوونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی. د خزانې وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 20 د وفاقي کابینې غونډې وروسته وویل چې د ډالر بیې د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اګست کې به د ډالر مقابل د روپۍ قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیه ولې زیاته شوې او په پاکستان کې په سرمایه کارانو او تاجرانو یې څه اغیز کړی تفصیل یې د ملی حمیرزاده په دې رپورت کې ورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22 د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر 228 روپۍ ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی روپۍ قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 اربه ډالره دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نشي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایګي او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس د پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وایي سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک اکسچینج پخوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22 مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمېدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهره راځي په تیره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل د نورو تیلو مصنوعات سره او نور دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره دا چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي. د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي نو شیان به په زیات قیمت له بهر راول کیږي او ګرانی به نور څه واشي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. په بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي نو معنا چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یو ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22 مشال ریډیو تویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بینک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي لکه که د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 6% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلي دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
اسٹیٹ بینک بھی آ جائے تو یہ جو اتنا فلیکچوئٹ ہو رہا ہے نا تو یہ چیز ہونی بند ہو جائے.
جاوید بلوانی ویل تدے سربیرا دا معاملات د زر خکول لپاره پکار دا چې د پیسو بدلولو شخصی کمپنیانو لائسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي ځکه چې خلک د بی یقینی په حالت کې په ډالر ورماتی او په کور کې دي چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو تویل چې کده آئی ایم ایف قرض راشي یعنی هیواد کې د پیسې موجودګي یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بے یقینی او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 20مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شری د کمولو لپاره ټول ضروری ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافی بودیجی نشتوالی بشر پاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې لوی برخه یې په ماینونو پوښلي او هر ورځ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رویټرز اجانس په حواله راپور لري.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړی او مجبور شوی 140 کارکونکي جواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلې خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پیښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډیره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډیره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړې چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 8 کلنه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کنار زیادی ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 140 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د
خوست د زازی میدان ولسوالی اوسیدونکي وایي چې روسته بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. دوی زیاتوي د زازی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورک دي او تر اوسه نه دي موندل شوي. بلې لور ته ځایي چارواکو د خلکو په عامه پوهاوي ټینګار کړی او وایي ماشومان باید سیلابونو ته نږدې پرېنږدي. نجیب لال دخیل تفصیل راکوي.
د جولای په درويشتمه د زازی میدان اوسیدونکو احمد نور مشال رادیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال مالشته او ممکن د یادسمی اوسیدونکو ته نور مالی او ځانی زیانونه واوړي.
د سلبونو امکان زیاشته، دوه مشمل لا بدرک شوې دي. څلور پنځوش کې ټکی کې هوتو سیمې خلک همدارنګ د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلی دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دا صحیح کې د سلبونو امکان زیاشته، شاید دغه تلفات پورته شي. را صحا کې ځنی زیانه بغیر مالی زیانونه خلکو ته وخت دي او اوس هم د ورخت اټکل به زیات دي. دغه صحا کې او زیات سلبونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړ دي، اوسه پورې دوه ماشومان بدراک دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده، خو دا کار صاحب دا خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
د زازی میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه ورسره ځډول مرسته نه ده شوی.
مونږ ډیر سلبونه وشول، ډیر غي زیان ته ورسولو. مونږ ته دوا مشمون وړي دي، په حساب دي راکړي. موږ سفر نه کوم کړی نه ده شوی. مونږ به ولایت نه مو ته هم کړی وشي.
بلدوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سلاونو له عمله خلکو ته وخت ځاني او مالی زیانونه مني او زیاتوي چې په زازی میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
مشال اړوي ته تاسې غوږ په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې څلورویشت ساعته هم نو تیر شوي چې روسیې پرون د اودیسې پر بندر راکټي برید وکړ. روسی او اوکراین د جولای په 28مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو او ملګرو ملتونو د روسیې دغه برید غندلې دي. سفیر لستانگزی تفصیل راکوي.
روسیه په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنګکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل، خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي. بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسې بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی رپورټونه مو واوریدل. اوس ملګرو خبرایلانو سره خبرې کوو او دا غوینه به د چم گاون حال را ټول کړو. نو ملګری خبرایلان تیار اوسئ، تاسو په دې ټلیفون شمیرې موږ سره نیخ په نیخ په دې خبرونه کې برخه اخیستئ شئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهئ 00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه. د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاو یا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی. پا سکایپ هم راتا زنگ و حلیشه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه.
مشال لوی ته تاسو غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. د ټلیفون شمیرې تاسو واوریدلې. نو یو ملګری خبريال الله سره. السلام علیکم سلیم بشي.
السلام علیکم ګرایا صاحب، سلامونه دې له احترامات مقبول کا پدیره کې روز جوړ او خوشاله بوي.
خیر اوسې سو خبرې کوي کوم زاینه
ګرایا صاحب؟ زه شخاله دی د شمالي ولستان ګرایا صاحب مسافرۍ ګوند څنګه دې سلامت څنګه؟
الحمدلله خدای پاک شکر دې. سلام پښتونخوا خبرونه ده او دې کې مونږ د چم گاوند حال راټولو نو کو د سیمې تازه خبر در سره نو کاغذ مونږ اوریدونکو سره شریک کینو مونږ هم خبر شو.
او بالکل ګرایا صاحب یو خبر به سره کو یو تاسو مشال دې یو خبر سره شریک
کوم. بالکل
بالکل خبر کوم دار کې په شمالي وزیرستان کې کما علاقہ دا د میرانی ولا علاقہ په ټول وزیرستان کې ګرمي خدا اورا جته ګرمي دا او زموږ په شمالي وزیرستان کې چې کما دا بجلی چې کما زو د در صح کا ما دا 2-3 غنټه په سړی ساته کې 2-3 غنټه بجلی صرف راځي نور نه نه راځي کما بجلی بیا نه راځي دا څنګه کار صفای تا وای ګرایا صاحب موږ شمالي وزیرستان کې ځنه علاقې داسې دي چې پاشه سړی ساته بجلی وي نو زموږ چې کما علاقې دي پاشه صرف 2-3 غنټه
شمالی وزستان کی کمی کمی دا گورا دا کم علاقہ دا 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 ہم رات ہوا ہے
گورایا صاحب دا شمالی وزستان دا میرلی علاقہ دا یعنی میرلی کے میرلی تمام علاقہ
دا میرلی ٹولا علاقہ دا صحیح دا
بالکل دا مشال یو خبره خدا سره شریکه کا چې پرون چې ما دا مشال په نو پرونه ودا پر ژوندې پړانه و په تکراری بڼه و دوباره دوباره دا څه وجوا
نه دا مشال په نو پرونه چې هغه په تکراری بڼه خبريږي
نه ګلیا صاحب دا کیما اول ورځ چې کیما دا زیارت پر نو په دا باندې پر ژوندې بڼه وي او دا ګل په ورځ په تکراری بڼه وي نو پرون خو دا دریم وایم پرونه
و هغه خبرونه بالکل موږ همکار ته بالکل هغه تازه خبرونه جوړه کړې نه ده خو زه تاسو خبر زه ده چې هغه به هم تازه شي. صحیح ده
او بالکل تاسو بل وګورئ چې مثلا کوم پرونه او ورته په کومه نو ما او دغه چې دا ډېر په خاطر شوی کا څنګه خبره ده ګرایا صاحب
ډېر مننه د خپل ځان خاصته خوشاله به بعد اوس یو بل ملګری خبري الله سره. السلام علیکم سلیم شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام روره سو خبرې کوي کوم زاینه
نوراجان خبرې کوم د ضلع مومند.
نوراجان رورا د مومندونه نو څه تازه خبر در سره دی؟
نوراجان رورا آواز درزی غالباً چه دا نوراجان رور چه دا مومن دونه تلیفون کرده و لائن کتا شو و مومن زبینه که تاسو سندری هم لرو نورازه چه دا شان خان او دا گلپانی باقی دا سندر باورد
مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ یې ملګرو خبرلارن سره خبرو ته ادامه ورکو نو ګورو یو ملګری خبريال سره السلام علیکم سلیم بشي
وعلیکم سلام ګلې زبرک د و د صدکور مینا پړی کې
کې داود سره مشي څنګه جوړی خی
الله فضل د برکت تاسو څنګه خی
خدای پاک دې زات شکر دې الله کرم دې تاسو څنګه
الحمدللہ بس خستا باران وریږي او ډېر خپل مسمیر جوړ کړی دی مخمدین پکې لای ویډیو شروع کړی وا
خا خا
او ما او ډېر خواندي کول فیس بک باندې شروع کړی وا پوښ ما چا د کورم کې ډېر ورځې نه باران نه وو او شروع شو ما مشال رادیو به مو شریکم ته کورم میوالو بیرونی ملک ته کوم چې هغه ته هم پاته ولاږي
صحیح صحیح نو بالکل دا خبر دادا دی وسره خبر شریک کړو لو
ما خلک ډیر غو دمر نه کیدو او ما څه ګلیا دا ورکه چی او ما پټی پړ کړو نه باد باران شروع شو مو پټی د ست کیشي او باران دی ویل وانه بس ویل پرون راغله بیا می پټی پړ کو بیا باران شروع شو ګلیا دا ورکه
ها 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 نو دین الاواس د باران نه الاواس خبر د سرشتا غزي کنه
گلایا زبر خبر ماتا را یاد چی یو ٹائم کی دیوی چی مونگ نے اسلام آباد کی خبروں ارک شو بیا با مونگ پزور خبروں نر جوڑا ولو نن مونگ صاحب کورما کی نور خبروں
وہ دا بہو چی بے با شکر جی دلو چو سو گو سن خبر جوڑ کو اس
بس خبر ماتا یادی پوچھو زڑی زڑی خبر ماتا دیر یادی کی کیا اس نن مانا خبروں ارک شوی دی پا کورما کسی غوٹ خبر نشتا تا در کم بغیر دی بارانے
ز خیر دے خ خبر چی کنا او چی خبر نہیں میدام خ خبر دے پروفری دیر من زان خیال ساتھ زان خیال ساتھ وعلیکم السلام یو بل ملگری خبر ہے اللہ سر دے السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رو رسل مش خیر اسے سو خبر کوئی کب زائنا
جی خبریال سرناز خان وزین بنو بکا خیل خبریال خبر در کوا
بالکل بالکل بالکل
جی بلیا سب خبر خدا کا دے چه برانونا وشول خود سخت سخت برانونا وشول پرانونا خود نگه شوی سین تانگا بکا خیل جانی خیل چپ کی مشتا دی پخوا اتشلا کرونا دی 160 دیرے بجلی دیرے مطالے دی دی او بل چکوما دا دا والار پاسل نہ دے دا تو غیانی خیصور تیشی غنڈا کائی کورما دارا سی بیا تو والار پاسل چکومے کاسی دا گا وطری لکا سین تانگے ملک سیب رحمان اور سیبے دا گولا چپ منتقل نقصانونا شوی دی دا دے و حکومت موزوارو کو بیا دریو با او چکوما دا تا پری گیم بتائی دا گا دے ایف آر پخوانے علاقے وے کنا دا خلق وائی چھے مونگا سر دے حکومت پہار نمونا مرستے کری پو چو بھی علاقے کی مونگ سر دے مرستے کری گلایا سب دا گا خبر ہو دے فرناز خان وزیر بنو خبریال
صحیح
دے طرف
دیرہ مننا دیرہ مننا دا خوال زندے زیادہ خیال ساتے خوش حال ہو سے دا ہر بچا بغیر کی دا سندر را در رو
گم جام جام گے گم پل پل روانیم گام گام گے گم پل پل روانیم گام گام گے گم گٹ گٹ گے گم جام جام گے گم پل پل روانیم گام گم پل پل روانیم گام گام گے گم چم چم پوی
گم پل پل روانیم گم غگی گم پل پل روانیم
خبریال خبریال ملگری خبریال بجلی لوڈ شیڈنگ تا ډیر زیات ته نو په دې باندې به بالکل مونږ دا غوکو رپورت هم پی هو موکو او د دې ترڅنګ خپل خبریال سره به خبرې ترې په دې موضوع کو هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای رانغاړو خو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادرا پتا سره په خبرونه کې
قدم مس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا جنوں زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو مریو گلدس پر لے میرا پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا و محبت پل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار تو یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر گل سار تو ہر یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن
جنت دمی
مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن رے خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مسفر لے